داغ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د ماسپښین 2:30 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو وروستۍ مخامنۍ خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټیکاوري. جمهور رئیس اشرف غنی د ټولو وزارتونو نه غوښتلې دي چې خپلې بودیجې دی ولګوي. په ترکیه کې استراری غونډه شوی او پاکستان د غیرت او ناموس په نامه د وژنو په خلاف قانون منځوروي. ترندون کو روانه خبرونه یو ساده دوام کوي، خو د خبرونو پرته نور خبرونه په ثبت شوی بناوري تاسو نه هیله کوو چې خبرونه ته زنګ ونه وهي. پر خبرونه ز اشغله رحیم زوی وایم. السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ټولو وزارتونو نه غوښتل دي چې خپل ټاکل شوی بودیجې دی ولګوي، او هغه وزارتونه چې اتیا په سلو کې بودیجې لګولې نه وي بل کال دی تر ټاکلي بودیجې د ډیرو پیسو غوښتنه نه کوي. ښاغلی غنی د چهارشنبه په ورځ پارک کې د ملي شورا د غړو سره په خبرو کې له هغوی وغوښتل چې د بودیجې د لګولو په برخه کې په وزارتونو نظر وساتي. درګې لامه وایي جمهوري ریاست د حکومت د کال د نیمایي برخې بودیجه هم ملي شورا ته استولې چې زر تر زره د تصویب کړي. د افغان حکومت ملي کلنۍ بودیجه شاوخوا 234 میلیارد افغانۍ کېږي چې په دوه برخو ویشل شوې ده. څه باندې 230 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه ده او 155 میلیارد د افغانۍ پرمختیایي بودیجې ته ځانګړې شوې دي. طالبانو د تیرو دوه ورځو راهیسې د پکتیا د ولایت مرکز ګردیز او ډنډ پټان ولسوالۍ ترمنځ لوی لاره د مسافر پر مخ تړل ده چې له امله یې د سړک دواړو غاړو ته سلګونه کسان او موټر بند پاتې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې لاره د میرزکۍ ولسوالۍ د لنډوام په سیمه کې وسلوالو طالبانو بند کړې ده. د جرمني د امنیت جګپوړي چارواکي وایي هغه ولس کلن افغان چې د ورګاډي په سټیشن کې 15 کسان په چاقو او تبرګي وهلي دا کار یې په یوازې خپل کړی دی او بل چا ورسره مرسته نه ده کړې. د فدرالي څارنوالۍ دفتر په دې قضیه کار کوي. غوښتل معلومه کړي چې په جرمني کې خو به کوم چا د هغه سره مرسته نه وي کړې، ځکه د اسلامي دولت هدایش ډلې ویلي وه چې برید کوونکی د هغوی عسکر و. په همدې حال کې د کورنۍ چار وزارت وایي د ژوبلو شوو کسانو د جملې نه د دوو یو رښتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی او معلومه نه ده چې هغوی به ژوندي پاتې شي او کنه. د کورنۍ چار وزارت وایي کومه ویډیو چې برید کوونکي د برید نه وړاندې ثبت کړې وه اصلي ده، خو معلومه نه ده چې هغه د ویډیو څه وخت ثبت کړې وه. برید کوونکی په ویډیو کې په داسې لهجې خبرې کوي چې د پاکستان پښتنو ته ورته والی لري. دا شکونه یې اوس پیدا شوی دی چې ښایي هغه د پناه غوښتونکو لپاره دروغ ویلی دی او ځان یې افغان معرفي کړی، ځکه چې افغانان په جرمني کې په اسانۍ منل کیږي. په ترکیه کې اسراری غونډه شوې. د ترکیه حکومت د پوز دی ویډل لخوا د تیرې ونۍ د ناکامې کودتا نه وروسته د لومړي ځل لپاره اسراری غونډه راولې ده. د غونډې مشري په خپل جمهور رئیس اردوان کوي. دا غونډه په ترکیه کې د امنیتي مسایلو په حق له د سلام مشورې تر ټولو د لوړې کچې غونډه ده. ښاغلی اردوان مخکې ویلي و چې د غونډې نه وروسته به د مهمو پریکړو خبر ورکړي. حکومت د ناکامه کودتا نه وروسته د 9000 نه زیات کسان نیولي او لسګونه زره ښوونکي، پولیس او د پوهنتون استادان یې په دې تور نیولي دي چې وبخې په دې تور له دندو لرې کړي دي چې د فتح الله ګولان سره اړیکې لري. ګولان د امریکا په متحده ایالاتو کې ژوند کوي او ترکیه دا شک لري چې د حکومت پر ضد په ناکامه کودتا کې لاس درلود. پاکستان د غیرت او ناموس په نامه د وژنو په خلاف قانون منځوروي. د پاکستان واکمن ګوند پلان لري چې په راتلونکو څو ورځو کې د غیرت او ناموس په نامه د میرمنو د وژلو په خلاف قانون پارلمان ته وړاندې کړي. د صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز شریف چې د خپل پلار په ګوند کې زیات اثر رسوخ لري د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د قانون مسوده د مذهبي مشرانو سره په سلا مشورې جوړه شوې ده او سبا د پنجشنبه په ورځ به پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې شي. داسې ویل کېږي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 1500 میرمنې د غیرت او ناموس په نامه د خپل کورنیو د غړو لخوا وژل کېږي. مریم نواز شریف ویلي دي چې د پارلمان د غړو د بحث او منظورۍ نه وروسته به د قانون د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د غړو رایګرۍ ته وړاندې شي. د جماعت اسلامي یو ویان د رویټرز خبري اجانس ویلي دي چې هغوی د دې قانون پر سر هیڅ اختلافات نه لري. په یمن کې امنیتي چارواکي وایي وزنمرګ برید کوونکې د هیواد په جنوب کې د تالاشۍ پیو پوستي کې په ځان پورې تړلې بمونه چولي او لږ تر لږه څلور عسکري وژلې دي. په برید کې شپږ عسکر روبل شوي هم دي. چارواکي وایي پیښه د عدن ښار د المنصوره په سیمه کې شوې. یو امنیتي چارواکي د نومونو خدلو په شرط ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې برید کوونکي پیاده روان وو او د هغو عسکرو په منځ کې په ځان پورې تړلې بمونه وچول چې د غرمې د ډوډۍ د خوړلو لپاره راټول شوي ول. په عراق کې نن د چهارشنبه پر ورځ هوا دومره ګرمه وه چې حکومت مجبور شو خپل کارکوونکو ته دوه ورځې رخصت ورکړي. د هوا پیژندنې مسؤلین وایي چې نن په بغداد کې تودوخه د سانتیګراد په حساب 350 او د فارنهایت په حساب 120 درجې وه. ویل کېږي چې هوا به د یکشنبه پر ورځ یو څه سړه شي. د بشري حقوقو ادارې د یونان غوښتلې دي چې هغه به سرپرسته ماشومان چې اروپایي هیوادونو ته تلل او په دې هیواد کې بندیان دي زر تر زره د خوشحالي. ملګرو ملتونو همدارنګ د یونان غوښتلې دي چې دغه ماشومان ته د بیل ځای جوړ شي چې د هغوی ښه خیال پکې وساتل شي. د بشري حقوقو د څار ادارې په راپور کې ویل شوي چې سلګونه ماشومان د مهاجرینو په هغو کمپونو کې بندیان دي چې د هغوی د اوسېدو لپاره مناسب نه دي. په راپور کې ویل شوي چې ځینې دغه ماشومان حتی 14 کلن شوي هم نه دي. او رسته خبر ده چې د اروپایي اتحاد پولیس وایي د 2014 کال په پرتله په 2015 کال کې زیات خلک په اروپا کې په تروریستي بریدونو کې وژل شوی. د اروپا د پولیسو په راپور کې چنن خبر کړي خبرداري ورکړ شوی چې اسلامي دولت یا داعش ډله اوس ډیر تاکید پدې کوي چې خپل فعالیتونه د سوری او عراق نه بهر وکړي ځکه چې هلته پرې د غربي هیوادونو لخوا فشار زیات شوی. په راپور کې ویل شوی چې پروسه کال 155 کسان په ټول اروپا کې په تروریستي بریدونو کې وژل شوی او 308 نور ژوبل وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیسته، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. لږ وروسته د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام لرو. شاعر الهام الدین قیام سره غږیږو، کولای شئ خبرونه کې برخه واخلئ. د استودیو نمبر دی 202-619-1116. په راپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په ملک کې روغتیایي خدماتو ته د برابرۍ او د خلکو د لاسرسي لپاره په کلیوالو سیمو کې روغتیایي خدماتو په حق له د سروې وروسته ویل دي چې په دې ملک کې 309 روغتیایي مرکزونه جوړوي. دا فیصله او پریکړه کړې ده. اول تاسو د راپورټ ووري، وروسته د ترکیې د حالاتو په حق له راپورټ لرو.
د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د روغتي خدماتو درځولو او په کلیوالو سیمو کې روغتي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي په حق له یوې سروې وروسته په دغه هیواد کې د 309 روغتي مرکزونو جوړولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ویل چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې ته په پام لرنی د نوو روغتي مرکزونو د پاره سیمو غوړه کول یو سخت کار و، خو بیا هم دوی دا کار ترسره کړ چې ورسره به په ټول هیواد کې روغتي خدماتو ته د خلکو لاسرسي
الحمدلله فعلا همه چیز در اختیار ماست. تنهایی است که امروز رسما اعلان میکنیم.
دکتر پیروزیدین پیروزویل الحمدلله فعلا ټول شین زمون په اختیار کې دی. یوازې دا د چنن اعلان او سر له نن څخه دغه پروګرام د تطبیق لپاره اقدام کوو او د کار په روسي شپږ میاشتو کې هیله لرو چې 309 نوي روغتي مرکزونه په افغانستان کې جوړ کړو. 310 نور مرکزونه ظرفیت لوړ کړو، 200 روغتي پوسټي جوړ کړو او خپل کوچیان وطنداران ته د غوي پوسیمو کې 15 ګرځند ټیمونه جوړ کړو. دغه پروګرام باندې به سلور دیش میلیون امریکایي ډالر چې د نړیوال ټولنې لخوا برابر شوی په مصرف ورسول شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د امریکا د انکشاف د نړیوال ادارې یو ایس ای ډی په مرسته تیرې سوي کال په افغانستان کې د نفوسو او روغتیا تر نامه لاندې د افغانستان د مرکزي ایس ای په مرسته یو سروې ترسره کړي چې دا ښیي چې په دغه هیواد کې د خلکو روغتیایي وضعیت د پخوا پرتله ښه شوی، د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راکمه شوې او د ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې هم ښهوالی رامخته شوی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي چې د نوو روغتیایي مرکزونو په جوړېدو سره به په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو لاسرسی زیات شي. هغه وویل چې نوي روغتیایي مرکزونه په هغه سیمو کې جوړیږي چې کلیوال روغتیایي کلینیکونو ته د خپلو ناروغانو او په ځانګړي ډول د امیدوارو میندو د رسولو